السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن د شنبه د 1490 هجری لمریز کال د اسد اتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له دیرشمې سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته چې عام انتخاباتې ګټلې دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په اړه د خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا هم اوري چې د قندهار د شنو خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان وایي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر کوي. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یک شنبه له زندان نه د زړه د ناروغیو روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. خاغلی خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه په تلیفون خبرې وکړې. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره عمران خان ته د خبرو دعوت ورکړ چې کابل ته سفر وکړي. عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15مې پارلماني ټاکنې ګټلې او ویلي دي چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره به تر وروستي حده خپله هڅه وکړي. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې متخصصې د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري.
It has been a massive decrease of 10% from the previous.
دا وی د تیرو نسلونو خلکو ته پکتو اوسنۍ لس فیصد ډیر غټ کمښت دی. طبیعتاً په عصري کې دوه سره د کم عمرې ودونه نور هم کمیږي. اوس وخت موږ ځینې فعالیتونه پلانو چې له پلرونو او میندو سره وغږیږو د کم عمرې د ودونو د مخنیوي لپاره مثبتې لارې چارې ولټو. یونیسف پرون یک شنبه یو رپورټ ورکړه. وی ویل چې په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کم عمر نجونو ودونه لس په سلو کې کم شوي دي. د بامیان امنیتي چارواکي وی طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسیدونکو یرغمل نیولی او یو تنې وژلې ده. دا خبره د بامیان ولایت امنیت قماندان حمید الله خدایي پرون ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې طالبانو د کوهمرد په سرګلی کلی کې وړ مورز برید وکړ او د کورونو تر تلاشۍ وروسته یو لس کسان یرغمل ونیول.
یکی از زیرا به شهادت رسانند. متاسفانه که چند دقیقه پیش جنازه از زیرا با یک آرادم مازدا دوباره مردم محل آوردند در قریه سرگلی و تماما اموال، اجناس و سایت و میاد ده نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردند.
وسلوالو طالبانو در وروستۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یک شنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته انتقال شو. شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر دی ګڼ مینوال یې د روغتون مخ ته ورغلي وو. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شوکت جاوید ویل شریف وروسته له هغې روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه احساس کړل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړني توګه روغتون ته د 9 کلن شریف د انتقال سپارښتنه کړې وه. نواز شریف په داسې حال کې بستر شوی چې د ورور شهباز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند په پارلماني ټاکنو کې ماته خوړلې. که څه هم شریف په روغتون کې بستري دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استناف غوښتنه وکړي. د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکی پیخه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسیکل چلون کې وشل شوې دي. د هغه موټر چلون کې چې دا بایسیکل چلون کې وهلي دي لاسیمې تښتېدلې ده. په پیخه کې درې نور کسان ټپیان دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې درې بایسیکل چلون کې د پیخې په سیمه کې وشل شوې او یو په روغتون کې ساور کړي. یو ویشت کلن ځوان د دې پیښې په تړاو نیول شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم راغلی چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او د ځینو اندېښنو په سبب زیات جزئیات نشي شریکولی. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې دوه نور وژل شوي بهرنیان د هالینډ وګړي دي. پیښه د پلازمینې دوشنبې په 150 کیلومترۍ کې د انغاره ولسوالۍ کې شوې ده. او په سربیا کې مدافع وکیلانو د یوې اونۍ په موخه کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی پرون د دې کار علت د یو مشهور جنایي سارنوال دراګوسلاف اوګن جانویچ وژنه یاده کړې ده. جانویچ په هغه وخت د مدافع وکیلانو په ډله کې و چې د سربیا پخوانی مشر سلودان میلاسوویچ په حق کې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته ورغلی و. د سربیا د مدافع وکیلانو ډلې پرون وویل چې د دې 50 کلن سارنوال قتل د دې ښکارندوی کوي چې مدافع وکیلان له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله اورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني انتخاباتو ګټونکو عمران خان وایي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. ولسمشر غنی پرون ورسره تلیفوني خبري کړې او عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې. د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره په مهمو مسایلو څه ډول چلند کوي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو.
کسان کی خرچہ پالیسی بھی خصوصاً افغانستان، ہند، سعودی عرب، چین او امریکہ بھی ہم سیاسی حکومت بھی داغی پلاس کے اکثر نہیں.
په کابل کې د ممبر تر غږ لاندې د فساد پر ضد کانفرنس ته د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو جزئیات هم په همدې خبري مجله کې خپرېږي. د نړۍ ورځپاڼې هم لولو او دا هم اوري چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ له امله پرون د استاد راولپنډي له زندان څخه روغتون ته وړل شوی دی. د نور راپورونو سربیره بیا د کندهار د شنو زراعتي خونو د حاصلاتو په اړه اوري چې اوس ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه اوري.
د ما خو کلان د سیاو سیستم وجود د ما باندې مصارف ډیر کم که مثلا د ما نه ولور ډیر کم وخت مثلا ما باندې د سی اضافي بوجو نه رانه وسته.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې اوریدل شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبې پر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له عمران خان غوښتي دي چې په راتلونکي کې باید تمرکز وکړو او په ټولو برخو کې د ښو همکاریو بنسټ کېږدو. صفی الله ستانکزی د دې موضوع له جزئیاتو سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې او د همکاریو د خوالی ټینګار کړی دی. د خبر د افغان ولسمشر مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د جمهور د آقای عمران خان سره ټلیفون صحبت کړ.
جمهور رئیس له ښاغلی عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولای شو دی وخې لیدلوري په اساس اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو خ بنسټ کېږدو. ښاغلی عمران خان لیوالتیا وښود چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړي چې کابل ته راشي. د مرتضوی په خبره د یکشمې پورس په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو زوریدلې ولسوباله.
دنیا کې انسانانو نه سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مو سره خلاص وي لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي.
هماره اوپن بارډرز هو جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں.
د پاکستان د تحریک انصاف گوند مشر عمران خان دغه هیواد د جولای 15مې پارلماني ټاکنی اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلی چې د اگست 14مې مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. سره لدی چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل او جمعیت علما اسلام په څیر مهمو ګوندونو د ټاکنو له نتیجو سره مخالفت ښودلې، عمران خان به څنګه له افغانستان سره اړیکې ښې کوي؟ دا پوښتنه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز داسې ځوابوي.
ښکاري دا چې پاکستان باندې چې باندې ډېر لوی دباو د مو عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی. ملک مالی حالات هم خراب دي. نو دې حالاتو کې داسې امکانات شته چې زمونږ نه صرف عمران خان بلکې زمونږ عسکر هم او زمونږ نور مقتدر طبقې هم دې ته مجبور وي چې هغه ځینې پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانیستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینی همکاري وکړي. وروستی وار تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قماندې قماندان جنرال جوزف واتل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کولو ته ودانګي.
د سفیولا ستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني انتخاباتو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. افغان ولسمشر پرون له عمران خان سره تلیفوني خبرې کړې او هغه ته د کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د افغانستان د چارو او د پاکستان د چارو کارپو په دې اړه نظر څرګند کړی دی. پوښتنه دا ده چې کاچیر ته عمران خان د پاکستان صدر اعظم شینو هغه به څومره واک او اختیار ولري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلار کې مثبت بدلون راولي. دا پوښتنه د مشال لډیو همکار عبدالحی کاکړ د سیمیزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز څخه کړی ده.
پاکستان کې خرجه پالیسی وی خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هغه کم سیاسی حکومت وی داغی پلاس کې اکثر نه دا خبره مو سن 88 نه اته ته چې کله پاکستان کې ضیاء الحق مارشل لا نه پاس بے نظیر اور الیکشن گٹر ہوئے جمہوریت بحال شوی او ول او دې ته مو ترویکا و الکترویکا چې هغه حکومت کوي هغه کې با یو طرف ته سیاسی حکومت و بل طرف ته صدر و چې هغه سره د پارلیمنت ماتولو اختیار به او دریم طرف ته کمانډر ان چیف و هغه زمانه کې اسلم بیگ سے غلام نثار خان او بینظیر بھٹو دا دې اترو یې قبوله. حتی کې بینظیر سبا خپل خارجه وزیر هم نشو او خپل پارٹی نه لګولې حاکم وزیر زور و صاحبزاده یعقوب خان هغه وساتلو ماشاءالله دور والا.
او نو په داسې حال کې ان ستاسو په فکر باندې عمران خان هغه څه نشي کولای چې کوم څه افغانستان ځین تمه کوي یا په پاکستان کې جننه هغه کوتونه چې هغه جمهوری کوتونه دی غواړي چې د ولسی حکومت په واک کې د بهرنی تګلار راشي نو عمران خان هغه څه نشي کولای.
هغه ورځ عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو نو هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې یو څو خبرې کړې وې او هغه کې دا و چې زه خدا غواړم چې ملکون پاکستان افغانستان کې امن امنی او تجارت امنی او چې د بارډر هم نه وي. او هغه جواب تا دا چې کوم هغه دا خبرې کړې وې نو دې ته وایي سیزینګ د اوکیشن. اشرف غنی صاحب رئیس جمهوریت افغانستان چې دی هغه هغه اوکیشن سیز کولو کوشش ښکاري کړې دی. بل ښکاري دا چې پاکستان ولې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی. پاکستان گری لسٹ کے لیے آگے کی طرح گن و دہشت گرد خلاف چکم کرونا کول دی آگے دباغا گوری یا بھائی توڑتا چی یا بھائی واپس پنتا چی ناگا دباؤ دے سینکشن گم لگی دے چی ملک مالی حالات خراب دی. افغانستان سر پاکستان تجارت چکم ہو آگا پاکستان پا حق کیو گٹور ہو پاکستان دپارا تقریباً دو بلین ڈالر پاکستان تا فائدہ آگے کے پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کمی شوی دی. دے حالاتوں کے دس امکانات تا چې زمون نه صرف عمران خان بلکې زمون عسكر هم او زمون نور مقتدر تپټوم دي ته مجبور وي چې هغه خپل پالیسی باندې ځینی پالیسیانو باندې چې نظر ثانی وکړي. بیا دا خبره کیږي چې وایي تبدیلی برازي، تبدیلی مطلب دا ہے چې هم خارجه پالیسی کې ملګری را تبدیلی پکار را
خام پروڈکٹ سے بخیری تپوس تے اغدا چی تاسو د عمران خان کم تقریر پاول شپه واوري دی چې د انتخابات کې ګټه یا اکثریت ثابت سو خبره لوس له وزیر اعظم جوړ شوی نه دی، حکومت نه دی جوړ شوی. خبره د کم تقریر وکي او کې د افغانستان یادون وکړه، نو د افغانستان په اړه چې هغه کوم خبري وکي نو دا د پاکستان له اوسنۍ پالیسی مختلف دي کنه مغزړی خبري وي.
دا لگ پک فرق ہو معمولی فرق دا ہو جدو چیزوں کو گرے بارڈر ہم نو وارم دا دے دا زہام دا نو ہم دا یو ٹائم دا سو چھ پاکستان اور افغانستان من کے بارڈر ہم نو چکلا طالبان حکومت ولتا او بیا دا سمودا پاس مودا گورو چھ بندشوں نہ لگری دی بلکہ فینس لگی پاسپورٹ باندې خلق وزیر ازی چکلا دی چھ بارڈر نی نو خواہش پتور نو دا لگا نو اخکاری ہو دا موخی چھ ادی کے سسٹم سورے دا لفظن دی جذباتیت دے
کیمران خان د پاکستان صدر اعظم کیږي د افغانستان پر وړاندې به پالیسی او تګلارې څه ډول وي او آیا عمران خان دا وک لري چې د پوس له اجازه پرته له افغانستان سره ښې اړیکې ولري؟ په دې اړه مو د سیمې ځو چارو د کارپو ډاکټر سرفراز څرګندونه واوري دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او رئیس صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
سیدنی مارننګ هیرال ورځپاڼې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. سیدنی مارننګ هیرال لیکلی چې له طالبانو سره د امریکایي مقاماتو دا کتنه د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژۍ کې د پام وړ بدلون شي، هغه څه چې اوس یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه ردوي. ورځپاڼې لیکي د قطر په مرکز دوحه کې د تیرې دوشنبې ورځې په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د امریکایي پلاوي او د طالبانو د قطر د دفتر مهمو غړو د طالبانو په استازیتوب خبرې وکړې. سیدنی مارننګ هیرال د قطر د غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې سټیفنی نیومن څرګندونې نقل کړي چې ویلي دي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. ورځپاڼې دغه راز د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې دورانی وزیری خبره نقل کړي چې ویلي دي افغان حکومت د قطر او هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټوره ثابتېږي. د قطر د غونډې په اړه امریکایي چارواکو او دوو طالب مشرانو د نومونو نشور په شرط د ورځپاڼې ته ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې او بحث وسو او د دغه شان خبرو اترو پر دوام موافقه وسوه. میل آنلاین خبرونې بیا په کابل کې د کاغذ باد یا ګوډی پران الوزولو د موسم در رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. میل آنلاین د کابل د اوسیدونکو حلیم محمدی چې کاغذ باد جوړوي او د الوزولو موسم ته چمتووالی نیسي په اړه لیکلي دي. محمدی له خپلو دوو لوڼو او زوی سره ناست له رنګ رنګ کاغذونو د بانکس له لرګیو کاغذ بادونه ډیزاینوي او بیا یې د لا نور ترتیب لپاره خپلو لوڼو او زوی ته ورکوي. محمدی میل آنلاین خبرونه ته ویلي یو کاغذ باد یوازې په څو دقیقو کې جوړیږي. خبرونه زیاتوي حلیم محمدی او نور کاغذ باد جوړونکي د ژمي پر رسیدو سلګونه کاغذ بادونه یا ګوډی پرانونه پلوري او کله چې هم باد لګیږي نو د هر عمر خلک د بامونو د پاسه پر غونډیو او میدانونو کې د کاغذ باد الوزولو له دې دودیزې میلې خوند اخلي. میل آنلاین خبرونې د مطلب په پای کې لیکلي چې په افغانستان کې د کاغذ باد الوزولو کلتور په 2003 میلادي کال کې هغه وخت په نړیواله سطحه مشهور سو چې د افغان لیکوال خالد حسیني ناول کاغذ باد الوزونکی یا د کایت رانر په نړیواله اندازه وپلورل سو. د کایت رانر ناول چې د کابل د دوو هلکانو د کاغذ باد الوزولو او د هغوی د ژوند پر کیسه راڅرخي په 2001 میلادي کال کې د فلم په بڼه خپور سو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې یو وړه ډله مفسدین دي چې باید مخه ونیول شي. خاغلی غنی چې د شمې پورې په ارګ کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر غ کانفرنس پای غونډې ته وینا کوله ویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. په دې غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې د هغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکېل دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي فساد سره ځکه کلک مبارزه پکار ده چې فساد فتنه زیږوي او فتنه د فاجعې لامل ګرځي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په پای کې څرګندونې کولې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 10 میلیونو افغانانو شهرت پر ځمکه اویستلی.
یو محدود ډلې د 10 میلیونو انسانو شهرت پر ځمکه 10 میلیونو افغانانو فساد یا یول اقلیت فاسد. تاسی قضاوت وکړه دا ملت عظیم ولسته دا ملت فاسد نه ده، یا اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام د دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي، میرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي. یو ډله او اقلیت ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وسي.
په تیرو دوه ورځو کې له ټول افغانستان شاوخوا 200 دینی عالمان په کابل کې سره راټول شوي وو. دوی د فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو پر وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی عالمان باید د فساد پر وړاندې مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد ملي ستراتیژي کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وسي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې د فساد مخنیوي په هدف په لسګونه ادارې فعال دي، خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور دغه ادارې هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې د هغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکېل دي.
زه له دې ورماوره خواهش کوم، ډېر احترام لرم چې حق ووایې او څوک به یې ووایي چې تاسې یې ونه وایې، او که ضرورت شي د دې ظالمانو نمونه په منبر واخلئ، جامعې ته معرفي کړئ.
ښاغلی کشاف زیاتوي مفسدین په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او نظام ګواښي، نو باید احترام یې ونسي او منځوي سي. افغان ولسمشر وای یوې خواته خبیثه کړی چې فساد فتنه او فاجعه ده، او بلې خواته نجیبه کړی چې عدالت قانون او د قانون حاکمیت دی، نو په خبره یې دینی عالمان کولی سي د خبیثه کړی په وړاندې له حکومت سره د مبارزې هڅې همغږې کړي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ په سبب پرون روغتون ته انتقال شو. شریف پرون ناوخته د په راولپنډي کې له اډیالا جیل یا زندان نه روغتون ته وړل شوی چې د معاینې له مخې ځینې ستونزې ورته پېښې شوې او ډاکټرانو روغتون ته د بیړني انتقال سپارښتنه کړې. نواز شریف لور مریم نواز او زوم محمد صفدر د ناقانونه جایدادونو فساد په تور زنداني دي. سیف الله ستانګ صاحب رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد صدري روغتون ته انتقال شو. د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وویل شریف وروسته له هغه روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړنۍ توګه روغتون ته د نشپیته کلن شریف د انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی، ګڼ مینوالي روغتون ته ورغلي وو. د لا هم د خپلو مینوالو په نزد وزیر اعظم او محبوب ده. د مسلم لیگ نواز ګوند یو پلوی محمد ریاض د اسلام آباد د صدری روختون مخته اسوسییټډ پریس ته وویل
تونکو طبیعت بهتر نه ای، تونکو فورن
یاشتمیا نواز شریف صحت خنه ده، دلته روختون ته راوړې. الله پاک واړو چې ژر تر ژره د پاکستان دا محبوب خکړی او زموږ پاکستانیانو ترمنځ
درمیانو پاکستان کې عوام کې درمیانو.
نواز شریف د زړه د ناروغي سابقه لري او په خوای یو وار د زړه تر ټولو لوی عملیات هم کړیو. نواز شریف په داسې حال کې بسترې شوی چې د ورور شهباز شریف مشر سره مسلم لیگ نواز ګوند هم په پارلماني ټاکنو کې ماته وخوړه. مسلم لیگ نواز ګوند په داسې حال کې ماته وخوړه چې لډیر وخت اقتدار په لاس کې وو. قسم شریف په روغتون کې بسترې دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استیناف غوښتنه وکړي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14مه لندن پاکستان ته ولاړ، سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوید. نواز شریف او لوري د محکمې له حکم خبر او خو تر ډیره پاکستان ته د ورته هدف په پارلماني ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خلکو جلبول بلل شوی. په نواز شریف د لسو کلونو، په مریم نواز د وو کلونو او د مریم په خاوند محمد صفدر د یو کال حبس حکم له مخکې ورکړل شوی وو. په دوی د ناقانونه جایدادونو د اخیستلو او فساد تورونه دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د سهار و بجې او 25 دقیقې دی. پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د پاکستان د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له عمران خان سره تلیفوني خبرې کړي او کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. یونیسف یا د ماشومانو وجیسن د قوی په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره پراخې هڅې کوي. د بامیان امنیتي چارواکي وی طالبانو د کوهمر دولسوالي لس اوسیدونکو یرغمل کړی دي او یو تنې وژلې ده. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یک شنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته وړل شوی دی. د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وشل شوې دي. د هغه موټر چلوونکي چې دا بایسکل چلوونکي وهل دي لسیمه تښتیدلې او پلټنه روانه ده. او په سربیا کې مدافع وکیلانو د یو ونی په مخه کاری احتساب پیل کړی. دوی پرون د دې کارلت د یو مشهور جنایي څارنوال وژنه یاده کړې ده. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو سنو د وخت له کمی له عمله مو ګونډي هوادونو ته د قندهار د شنو خونو د حاصلاتو په اړه زمونږ د همکار ریپورت نشر نکړ شو او په داتو بجو په خبرونه کې دا ریپورت په مکمل او تفصیلي ډول اورېدلای شي.
دا ژوند رنگونه